وخت مازیګر 15 بجې شوی. نن د سه شنبه ورځ د 2014 کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان او هند خیبر پښتونخوا اصلاحاتي کمیټي په اړه د سیاسي ګوندونو مشرانو پرون په پاکستان کې سر شمیرنه د کوادر کاشغر اقتصادي رهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونی به په روانه غړي کې واوري. د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه وړاندې کوي انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې په پټانکوټ کې د هندي سواکونو په هوایي اډه د برید پاړه په ورکل شو معلوماتو کار کوي. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړه کې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر وایي سعودي عرب له ایران سره د تعلقاتو په پرې کولو خپل جرم نشي پټولی. اوسته خبرونه تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې د هند په پټانکوټ د پوسټ په هوایي اډې د حمله په اړه له نیو ډلهي سره په رابطه کې دی او د هند لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پاکستان په دې پیښه کې د بجل شوو کورنو سره خواخوږي شریکوي او باید چې دواړه هیوادونه خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. راپورونه وایي د جنوري په دویمه نیټه د پټانکوټ د هندي سواکونو په هوایي اډې د مشکوکه اسلامي وسلوالو د برید راهیسي تر اوسه لږ تر لږه و سرتیری او سلور وسلوال وجل شوی دی. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د اصلاحاتو لپاره جوړ کړې کمیټې رد کړې ده. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټې یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړ کړل شوې. هغه زیاته کړه بلخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې باید د فاټا انتظامی حیثیت یې زر تر زره بدل کړل شي. د سرتاج اسیس په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړو د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د اوو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې طبقې د خلکو نه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. آفتاب شیرپاو وایي چې باید دې لړکې د ټولو خلکو رایې واغستل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چاینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه رد بدل او یوې صوبې ته ټولې ګټې د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. د پاکستان د شماریاتو اداري او چارواکي وای حکومت با اتلس کال وروسته په راتلونکي مارچ میاشت کې شپږم سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د پاکستان د شماریاتو اداري او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې بعد بردم شمارې او خانه شمارې عمل د پوسټ تر څارنې لاندې کیږي او په نولس ورځو کې به سرتا ورسول شي. د چارواکي په وینا په دې کار به ټول 14 اربا روپۍ لګښت راسي. د ذکر ده چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کال کې شوې وه. د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی سپا قبیلې ته خپلو سیمو ته د ستنېدو د باړي بازار د بیا پرانستولو اعلان کړی دی. تیره ورځ د خیبر قبیلې سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسی دغه اعلانونه وکړل. گورنر په دې موقعه د 1 ارب روپو په لګښت د باړي په بازار کې د یو میونسپلټي د هنګامي امداد دفتر د یوې سبزي منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړ. هلته د سپا قبیلې سره تعلق لرونکو ځینو کسانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د گورنر په دې پریکړه د خوشاله څرګندونه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. افغانستان اسلامیک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ او چپرهار ولسوالو کې د طالبانو داعش ترمنځ پنخته کې په لسګونه جنګیالي وجل شوي او زخمیان شوي دي. اژانس د ننګرهار د پولیسو لخوا د خبرې شوې خبرپاڼې په حواله وایي چې د طالبانو داعش ترمنځ تنختې پرون د چپرهار په سنګینا مانو مورا سیمو کې شوي دي چې پکې د داعش ډلې نه او د طالبانو شپږ وسلوال وجل شوي دي. د خبرپاڼې په حواله دغسې بیا پرون سهار د طالبانو لخوا د داعش پر ضد د برید وروسته تو نښتې رامنځته شوي چې پکې اته طالبان، 15 د داعش غړي او 2 ښځې وژل شوي دي. په چپرهار کې یو چارواکي ملک محکم اے آئی پی ته بیا ویلي دي چې په نښتو کې د داعش ډلې 40 غړي وژل شوي دي. د کونړ ولایت په غازی آباد کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د توغندي په برید کې د یو کور 3 تنه زخمیان شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان جنرال عبدالله حبیب سیدخل مشال ریډیو ته ویل چې دغه توغندي تیر شپه د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستې د طالبانو لخوا وشتل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیعه مذهبي مشر نمر النمر د پانسي ورکولو جرم له تهران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي پټولی. حسن روحانی نن په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي د سعودي حکومت یو حیرانوونکي ګام پورته کړی دی او له ایران سره د ډیپلوماټیکي اړیکو پرې کولو په ذریعه خپل جرم پټوي. بلخوا سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه اقداماتو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ مذهبي اختلافات رامنځته کړي دي. په شام کې یوې لویې مخالفې ډلې پرون د ټولو عربي هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې د سعودي په څېر دی له ایران سره خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې ختمې کړي. د مالدوا پارلیمان وروسته له هغه د نوي حکومت په منصورولو کې پاتې راغی چې د رایې ورکولو لپاره په لازم شمېر پارلیماني غړي غونډې ته حاضر نه شول. سرونکي وایي چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي بحران نورم اوږد شي. پرون د پارلیمان غونډې ته یوازې 30 پارلیماني غړي حاضر شول چې د دې ضروري عمل د بشپړولو لپاره پکې 3 غړي کم وټاکل شي وه چې د پارلیمان غړي به منتخب وزیر اعظم ایوان ستورزا ته د اعتماد رایه ورکړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زما همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپے او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 106 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپے او 30 پیسې او په 105 روپے او 20 پیسې. یو یورو په 105 روپے او 25 پیسې او په 105 روپے او 20 پیسې. یو ریال په 28 روپے او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 95 پیسې او په 10 روپے او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 10 پیسې او په 1 روپے او 30 پیسې او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 19، بنو کې 23 او په کوټه کې 1 او 45 وي.
خبرونه مولانی ساجمل واوریدل د موسم او کرنسی حال درته رابی اکرم خان درکړي. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان ویلي د هند پټانکوټ کې پرپوزي اډه د سوي بریټ پړه د هند لوري وکړسي معلوماتو باندې کار کوي، خو کارپوهان دواړو هیوادونو ته څه مشوره ورکوي؟
پاکستان او هند دا کوشش وکړي چې دا قسمه حمله لا سره خپل مذاکرات نه ختمي، بلکې ډېر ورځ مشي چې دا مذاکرات به خامخا کوو.
د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې باندې سیاسي ګوندونو اندېښنه ښودلې ده.
څلور کسان دي او کینی او هلته ورته واهوا او ډوډیا قیام کیږي. دا بالکل غلطه طریقه ده کې نه د فاټا سره نمائندګي شته او نه کانفیډنس شته دې کمیټې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې د شوزو د رول غوښتنه کوي. کدا چې وسی نو دا به د سولې عمل باندې څه اغیز وکړي؟
یو څوک چې خبرې لکه کارتازي توبل ته ونده وخت یو په خبرو کې ګډون لري، نو په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه کا.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوس. اوسم د خبرونی د پرلیټو رپورت. پاکستان وایي د هند په پټانکوټ پوزي اډه باندې د سوي بریټ پاړه له هند سره په تماس کې دی. د حکومت په وینا د هند لاړه په دې حق له ورکړسو معلوماتو باندې کار کوي. پاکستان وایي چې پاکستان په دې پیښه کې د وژل سو کورنیو په درد احساسوي او ځکه چې پاکستان خپله د ترګرۍ ښکار دی. نور تفصیل رابی اکرم خان راکړي.
پاکستان وایي چې د پټانکوټ حملې په لړ کې د نوې ډیلی سره مسلسل رابطه کې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا د پاکستان او د هند ماضي مشترک دی او دواړو له د مذاکراتو عمل جاري ساتل پکار دي. بلخو د راپورونو تر مخه د هند قومي سلامتي مشیر ویلي دي چې د هند پر پوځي اډې د برید په اړه معلومات یې خپل پاکستاني هم منصب سره شریک کړي دي او هند د پاکستان د رد عمل انتظار کوي. دواړو ملکونو ترمنځ د معلوماتو تبادلې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروري ده چې د معلوماتو تبادله وشي.
نو ضرورت دا دی چې پاکستان او هند دواړو کې حکومتونه دا کوشش وکړي چې دا قسمه حملو تلاش خپل مذاکرات نه ختمې بلکې ډېر پرزم شي چې دا مذاکرات به خامخا کوو او دا قسمه خلک به ډیفیټ کوو او دې لپاره یو بل سره چې دا انفارمیشن دي ورکی دا لاخه خبره ده چې پاکستان نه کدا کسان دې باندې نه دې طرف ته دا کوششونه کې ملوث چې پاکستان هغه ونسي او که هند کې چې هندي ونسي او کله عدالتي کېږي نو هم او کله عدالتي کېږي دواړه په مشترکه طور باندې دې خلکو مخنیوي وکړي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه نجم رفیع کوي چې د دواړو ملکونو په رویو کې په خوا په نسبت بدلون راغلی دی. نو داسې ښکاري چې پاکستان او هند به مذاکرات تکینی او د ترهګرۍ په مسله به خبرې اترې کوي.
نریندر مودی صاحب کی جو سټیټمنټ آئی جائے
د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کوم بیان راغلی دی نو هغه کې په دې اړه څه حواله خو نه ده ورکړی شوی چې موږ به پاکستان سره مذاکرات ودرو، خو هغه دا اشاره ضرور وکړي چې داسې پیښې په راتلونکي ملاقات اثر نشي غورځولی. نو د ترهګرۍ موضوع چې د مذاکراتو یوه حصه ده نو په راتلونکي غونډو کې به د ترهګرۍ په اړه ضرور خبرې اترې کیږي.
د ذکر ده د امریکا د خارجه وزارت بیان جان کیربی هفتوار خبری غونډې ته ویلي وو چې امریکا پاکستان نه امید لري چې په پټانکوټ پوځي اډې حمله کوونکو خلاف به کاروایی کوي او پاکستان به وسلوالې ډلې پنخه کوي. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پوځي اډې د بری ذمېواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
دا رابی اکرم خان امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات ته په کتو لیکنه خبره کړې. وایي دا نه ده روښانه چې د پاکستان امنیتي اسټبلشمنټ د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او له طالبان سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلې دي. تفصیل په مرسال راکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سر روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورسپانه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودي چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپلې لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتونپاله مشرانو سره ولیدل نو دې کار هند ته خوند ورنکړ. همداراز مودي د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خندونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخي تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورسپانه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو څخه د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د فاټا ریفارمز کمیټې کې دي د سیاسي خلکو رای هم شامل کړي سي. دوی ګواښ کړی دي چې که د دوی رای وانه خصاصو نو د دویشتم بدلون په اړه به احتجاجي لاریون پیل کړي. نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا گل پورس پیخور پریس کلب کې دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې دا قبالي سیمو سیاسي ګوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحي کمیټه مخالفت پر دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافته خلکو ری اغیستی شي او دا سیاسي ګوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې دا پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدي او نثار محمد خان، او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز محمد سره سره دا قبالي ایجنسونه نور سیاسي ګوندونو مشرانو او ملکانو هم ګډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسي اتحاد صدر هم دی، دا غونډه په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارې اعلان کوي.
او دې کومه دورې شروع کړې دي، نو دا موږ یو سر مسترد کوو. دا عمل ته موږ په دې نظر ګورو چې دا سر د قبایلو د جنګولو لپاره نه، د دیو د پوټ پوټی کلانو چې کوم عمل شروع کړی دی د قوم د جنګولو لپاره نه، چې خپله مراتی افتته خیر اخیستې ده او ودرولې ده. د دیو دا عمل موږ مسترد کوو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل دې ختم کړی شي او یا دې په نیکنیتۍ په بنیاد باندې.
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل مینس کې د خپل مفادات لپاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق نه لرو، موږ تاسو دې ته مجبور وای چې موږ د پاکستان نشو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اوایل خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل، نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې کوم خلک انوایټ ندي، یا هغه خلک بشمول سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، لایرز، سټوډنټ، یو چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک دیننه نه پرېږدي چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیسټ وکړو. وغوله دا خو چې ته خو 1500 خلک یې، 1500 خلک بهر در مخالف دي، اوس ته څه ویلې؟
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبالي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دې موضوع باندې د قومي وطن ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي آفتاب احمد خان شیرپاو او نورو سیاسي ګوندونو هم څرګندونه کړې دي. دوی وایي د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړ کړل شوې کمیټې کې د دې ټولو ډلو له لمندګي ورکړل سي. په دې اړه د حکومتي ګوند د فاټا څخه غړي څه وایي؟ له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د قومي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د فاټا انتظامی حیثیت بدل کړی شي. په دې اړه نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
زمونږ بنیادی طور باندې کمیټي په خپل ځای باندې په دې کې یو خو د پښتنو څوک نماینده داسې شته نه. دویم دا چې دوی یار یو ایجنسی ته ځي نه، هلته کو د سرکاري کم ملکانو ته راجمع شوي، یا خپل ځای باندې خو د سیاسي ګوندونو او د سیول سوسایټي هغوی نه هم پکې رایه غشتل غواړي، ځکه چې دا صرف د مخصوص خلکو رائے نه ده، دا د عوامو رائے غواړو چې هغه پکې راشي.
همدارز نورو سیاسي ګوندونه هم غوښتنه کړې ده چې په فاټا کې بدلون یوازې د سلورو غړو کار نه دی، چې هغوی د قبایلي سیمو دورې کوي. په کار ده چې حکومت ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د دې لپاره پارلماني کمیټي جوړه کړي. د عوامي نشل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
سیاسی لیول باندې کیږي، دا به داسې کالونایزرز دا خو بالکل برټش دور اقتصاد دی چې څلور کسان دي او کینی او هلته ورته واه واه او ډوډیا کې آنی کیږي. دا بالکل غلطه طریقه ده دی کې نه د فاټا سره نمائندگی شته او نه کانفیډنس شته دی کمیټې.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن دو فاټا نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پختل، نو هغه وی چې دا کمیټې خو د حکومت لومړی ګام دی او د وخت سره سره به په دې کې د پارلیمان غړي هم شامل وي او د غرنګ به له سیاسي ګوندونو سره هم سلا کوي.
سیاسي پارټي نه علاوه کوم مشوره خو دې غوښته کپیر نه وخت شنو مشوره نه مشوره انکار نه کوي. مشوره خو دې هر چا نه مشوره هه وخلي دې مين نه ده وخلي مشوره د کښنی دې چا نه انکار کړی دا چا سره پروفستا چې مين انکار کړی ایسا جګل پکیر باندې چې ما جرګا وسو ټول سیاسي پارټي ولر غلي یو پارټي نه وکني غړي اسلام آباد کې وسو ټول مرغ واستې وکنه بیا مچ کړي دې نن بیا نه چې مدو هر ټیم مشو ته یوري.
د ذکر د فاټه د پارلیمان د غړو په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره د بل جمع کول وروسته حکومت د دې مسلې د حل لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه. کوم چې په تیره اونۍ کې د قبایلي مشرانو سره د سلا لپاره د باجوړ او مومند ایجنسی دوره وکړه او وایي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو د نورو ایجنسیانو دوره هم کوي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سفرن وزارت وایي په قبایلي سیمو کې د ترکیاتي کارونو په برخه کې په تیرو دریو کلونو کې 540 ارب روپۍ لګولې دي. دا چې د حکومت د دې دعوو اصلي حقیقت څه دی، په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار پر ورځ ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې یې په وو واړو قبایلي سیمو او شپږو نیمه قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونو په برخه کې څه د پاسه 540 ارب روپۍ لګولې دي. د دغه وزارت په خبره دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای.
دې کې هغې یوسف زموږ 12-13 مختلف سیکټر دي، ایجوکیشن دی، هیلث دی، اګریکلچر دی، اریګیشن دی، لایف سٹاک دی، واټر سپلای دی، ډرینکینګ واټر سپلای، بل علاوه فشریز دی په دې کې، فارسٹری دی په دې کې، لایف سٹاک دی په دې کې. دا ټول 12-13 مختلف سیکټر دي. د دې کې دا ټول د سیمه چکونو کې سیمه تر راځي د انوال ډیولپمنټ پروګرام لاندې. اوکې،
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرٹری بازارګل افریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوي او زیاتوي.
په ګراوند باندې داسې څه نه وینو، البته بارډر سره او جمرود په دې علاقو کې لکه سخت کوچ میگا پروجیکټ مونږ په سترګو ونې دو. دا یو مسوله به وته یې ګرځټ پروجیکټ په هغه باندې چې تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې په هغه کار نه شروع بل داسې پچ یو دا په خیبر کې په خنشیو جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی، دا ون روډ دی نه دی، او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي. خو پر حقیقت سره په ګراوند
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه ترسترګو کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټه ده. د دغه کمیټه د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه ده شوی، او هیڅ کار نه ده شوی دا خبره غلطه ده. کارونه څه نه څه شوي دي، او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوي دي، خلق تازه دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه نه دي شوي لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د ایجنسۍ کې وړوکې کلارک دی. د دې نه را واخله د فاټا سیکریټریټ والا ورسره شامل کړه، داسې راځه راځه تر اړه پورې دا ټول والی دي، او ټول بلکې برابر شریک نه دي، او په دې کې هیڅ غونته شک شبه نشته دی تر گورنر پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې په 2012 کال کې څه کم 12 ارب روپۍ، په 2013 او 14 کال کې څه د پاسه 14 ارب روپۍ، او په 2015 کال کې 18 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,530، 18,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کاشغر گوادر لاری پاړه په وفاقي حکومت سختې نیوکې کړې دي، ویلي دي چې مرکزی حکومت د اقتصادي رادري پاړه ټول معلومات پټ ساتلې دي. وزیر اعلی ویلي د صوبایي حکومت چې د صوبایي حکومت په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه را بلی او په کار وفاقي حکومت په راهداري کې د وړو صوبو د تحفظاتو لړ کولو پوره کار او پوری کار ودروي، او د شریکو ګټو په شورا او پارلمان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په لړ کې په اعتماد کې واخیستل سي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې وزیر اعظم میا نواز شریف چې څو ورځې وړاندې په جوب کې د کاشغر گوادر د مغربي لارې په نوم کومه پرانیسته کړې ده، نو دغه د سره د پاکستان چین اقتصادي رهداري برخه نه ده. او وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د کاشغر گوادر لارې په اړه د صوبایي حکومت غوښتنه سیاسي نه ده او نه دوی غواړي چې دا منصوبه لانجمنه کړي، بلکې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې وفاق دي د دې منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې او د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي او د دغه اندېښنو تر لرې کولو پورې دي په مشرقي لاره روان کار ودرولی شي. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې وفاقي حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې ټول معلومات پټ ساتلي دي او دې لړ کې د چین د دورو پر مهال وزیر اعظم یوازې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ځان سره چین ته بوتللی دی او وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په لړ کې دي ټول معلومات راښکاره کړی شي او د شریکو ګټو په شورا یا سی سی آی او پارلیمان کې دي وفاقي حکومت ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن نه چې کومه برخه د اقتصادي رهداري تیریږي هغه یوازې یو سړک دی او د کوریډور نور جزئیات لکه ګیس لاین، ریلوی لاین، صنعتي پارکونه وغیرہ په دغه کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې دوی د جمعیت علماء اسلام پی او عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي، هواغوی په اعتماد کې اغیستلې دي او د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت روان دي او د لړ کې به صوبایي حکومت یو ټولګوندیزه غونډه هم رابلی. وفاقي حکومت لا تر دې دمه د وزیر اعلی د دې سرګندونو په لړ کې سندي ویلي، خو د دې نه وړاندې وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې تر ټولو اول به د اقتصادي رهداري مغربي لاره جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت په 13 کال وروسته یعنی د روان کال په مارچ کې شپږمه سرشمیرنه یا کور شمیرنه کوي. د پاکستان د شماریتو ادارې د یو چارواکي په وینا چې په دې عمل کې به ټول 14 ارب روپۍ لګېږي او دا به په 19 ورځو کې سرته رسول کېږي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې به د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل په مارچ میاشت کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کم چې به په 19 ورځو کې سرته رسولی شي. د نوموړي وینا وه چې په دې عمل به ټول 14 ارب روپۍ لګښت راځي او دا اخراجات به وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. د چارواکي په وینا چې په 15 ورځو کې به د سرشمیرنې عمل، په 3 ورځو کې به د کورونو د شمیرنې عمل او په یوه ورځ کې به د بې کوره خلکو ډیټا راغونډ ډول کیږي او د مردم شمارۍ ابتدایي نتیجې بعد روان کال په جون میاشت کې مخې ته راوړل شي. د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لا کارپوهان سوي. په پېښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر محمد عاصم سمودوړان د مشال ریډیو ته ویلي وو چې هر 10 کال وروسته په ملک کې مردم شماری کول پکار دي او کدا د خپل مقرره وخت نه یو کال هم وزن ډول شي نو نقصانات یې ډیر زیات وي.
د مملکت سمرم د مختلف امور دي کوه کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیاد ضرورت دی، نو هغه ټولو متعلق بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د مردم شماری نه راځي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل مردم شماری په 1998 کې شوی و او د هغه وخت په مردم شماری کې د ملک آبادی د 1.5 کروڑ 50 لک زیاته خودلې شوی و. مشال ډیډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې لوجه مردم شماری نه کیږي.
نفوس شماری مثلا پاکستان کې 13 سیاسي شوی دا او سیاسي شوی په دې وجه باندې دا چې ځینې سیاسي الکی یا قوتونه د دینې ریږي چې کوم قومونه یا کوم مذهبي اقلیتونه دي که ژبني اقلیتونه دي، د دې صحیح تعداد به مخامخ راشي نو په هغه بنیاد باندې کېدای شي چې دا قومونه د خپل حق مطالبه وکړي. نو دې لپاره چې دې شاته ډېر زیات وجوهات دي.
یاد دي وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې و چې د ملک د آبادی تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې مردم شماری او خانه شماری کولای شي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو پروان غړي کې نور رپورټونه هم لرو خو د خبرونو نیمای تر رسیدلی او دولسته مې بجې سوي دي انیسا اجمل ول خبرونو لنډي سوره دکړي
پاکستانی چارواکی وایي چې د هند په پټانکوټ د پوسټ په هوایي اډې د حملې په اړه له نیو ډیلي سره په رابطه کې دي او د هند لخوا په ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې پاکستان په دې پېښه کې د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي شریکوي او باید چې دواړه هېوادونه خپل منځي مذاکرات جاري وساتي. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې رد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټې یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړه کړل شوې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی دا خبرې کړې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي وایي حکومت په 43 کال وروسته پر راتلونکي مارچ میاشت کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د چارواکي په وینا په دې کار باندې ټول 44 ارب روپۍ لګښت راځي. افغانستان اسلامک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ چپرهار ولسوالیو کې د طالبانو داعش ترمنځ په نښته کې په لسګونو جنګیالي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیا مذهبي مشر نمر النمر د پانسي ورکولو جرم له تهران سره د اړیکو په خرابول او په پرې کولو سره نشي پټولی. سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي او د مالدوبا پارلمان وروسته له هغه د یو نوي حکومت په منصورولو کې پاتې راغی چې د رایې ورکولو لپاره پلازمې شپېر پارلماني غړي غونډې ته حاضر نه شول. سالون کې وایي چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي بحران نورم اوږد شي.
انیس اجمل وچې خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړو. بخښنه غواړم وخت 15 بجې او ما 12 بجې او لا اوس دا وخت 15 بجې او 2:30 منټه او 2 سکند دي. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼخ پلې ای دریې کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړي دي. او وی جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دي خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې لو خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبري دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجه موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پر هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې ل اول ورځې د سلور وڼو صوبو لخوا تحفظات را روان دي. کوم له کابل چې حکومت سو سو زله سیاسي ګوندونو تباور ورکړې دي او د لړکی د تیر کال پاتې وشتم مې ټول ګوندې زغونډه هم را بللې و او په دغه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منسوبې تایید کړې وو. ادریا اخر کې وای دا منسوبه ډېر لوی منسوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دي شي. نو اوس که په دې منسوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی او حکومت لا دې لخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولې دا صوبې د دې منسوبې مخالفت کوي. ادریې زیاتوي چې دغه رنگ په دې منسوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دې د کالاباغ دې منسوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منسوبه ده چې د دې نه ملک ډېر لوی پرمختګ کولی شي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزۍ سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده
د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلک مجبورن یا خلرګی سوځوي او یا سلندر استعمالوي. د اداري په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه رالیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ٹائمز رسپانے لکھی کہ سم پاکستان وائی چی دا ہند پٹان کوٹ پیش از اسلام آباد او نوی ڈیلی ترمین دا سول دا پروسی مخر نسینی والای خود یا دی پیش و رستوی پا ہندوستان کی دا پاکستانی وزر ازم پر زد مزایر سبی او لہند او ہند دا پاکستان او غشتی چی دا تر رگری لمن زرول لپارا نور جمنتی او شای بلخو واشنگٹن پوست رسپانے پا افغانستان کی دا فوتبال لوبی پا پر مختق لکنہ کردی وائی لدی لوبی سر افغانان دا لبن توب ترها دا مینہ لری دا دوالو مقالو لندیس لیسرار علم ممند آورو.
ٹائمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر پټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتېري ووژل شول. د سرتېرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خلی په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود، چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. وړمه ورځ پاکستان دغه برید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اړیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کمزوري اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیر ورځو د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوی ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال خامی لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان خامی لوبډله بیا منظم کړی شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلی دی د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران شخ کړی چې لزغمه کار واخلي. د سپین مانی ویان پروند ویل چې د سعودي عربستان ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه لري. په دې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه سوي دي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
سپین مانی پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپین مانی ویان جاش ارنس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقه ای تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک په تفرقه د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراق شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، بریتانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق په نورو لوی ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پر مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداری ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه.
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کړی وي؟ دا کار د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودی عربستان کې د پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګری حمله وکړه او ور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماټانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
Iran باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی. چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یادا چې یو انقلابي ډله ده. دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماټیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
فرشته جلال زیبا هم دغه موضوع کې پاتې کېږي. سعودي عرب هغه اندېښنې بې بنیاد ګرځولي چې ګنې له ایران سره کړکېچ به د شام د سولې په پروسه اغېز ولري. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب له خوا وروستوي ګامونو سره د شام په جګړه کې د مخالفو خواو ترمنځ د فرقې ز تاوتریخوالي یوه نوې لړۍ پیل شوې. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې تفصیلې له اسرار عالم مومند اورو.
په شام کې یو ستر اپوزیشن ډلې په ټولو عرب هیوادونو غږ کړی چې د سعودي عرب په څیر له ایران سره خپل سفارتي اړیکې غوسی کړي. بحرین، متحده عرب اماراتو او سودان له تهران سره د خپلو اړیکو پرې کولو یا کمولو ویلي دي. د ملګرو ملتونو جنرال سکرتر بان کیمون امریکا او برتانیا ټولو د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکېچ اندېښنه ښودلې او وایي چې کېدای شي له دې سره په سیمه کې فرقه ییزه جګړه لا پسې زیاته شي. ایران چې مشری شیا مسلک مولیان کوي د شامی ولس مشر بشار الاسد د حکومت حمله تړ کوي بلخوا د سعودي عرب سنی مسلک شاهد سلطنت بیا د اسد زده د زنو وسلوال ډلو مرسته کوي یاد سیمه ایز طاقتونه د دوی اتحادیان لکه امریکا روس او نور نړیوال طاقتونه په دې لټه کې دي چې د شام د سولې پروسه منظم کړي ځکه چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه فرقه ایزه تاوتریخوالي دغه سیمې ته ډېر تاوان رسولی پرون په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر وویل زموږ موجوده رویه د سولې په پروسه هیڅ بد اغیز نه لري ځکه چې په شام او یمن کې د عمل لپاره زموږ هلې ځلې به روانې وي نوموړی زیاتوي موږ به د شام په اړه راتلونکو خبرو کې برخه اخلو او د ایران له وجې بایکاټ نه کوو د سعودي سفیر تور ولګاوه چې په تیر وختونو کې هم د سولې په حلو ځلو کې د ایران رول ډېر مثبت نه و د سعودي عرب سفیر دغه څرګندونې پر داسې وخت کړي چې ملګرو ملتونو د شام سفیرو ریاض او تهران ته لیږلی چې دارنګ د ایران او سعودي عرب خپلمنځي اختلافات د شام د سولې پروسه له ځنډ سره مخ نه کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په لارو چارو خبرې کړي د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کیمون د سعودي عرب او ایران له بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون د لارې په خبرو کې ډېر په ټینګار سره ویلي دي چې باید ایران او سعودي عرب داسې ګامونه پورته نه کړي چې له وجې یې د سیمې وضعیت لا پسې خراب شي د بان کیمون ویان ویلي دي چې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو لسلیدو سره دغه سیمه له خطرناکو نتیجو سره مخ کېدای شي ملګرو ملتونو پرون په خپل یو بیان کې د مدرچانو لخوا په تهران کې د سعودي په سفارت حمله وغندله او په ایران او سعودي عرب یې غږ وکړ چې د مذاکراتو د لارې خپلمنځي اختلافات ختم کړي یاد وي چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د سعودي عرب له لوري د دغه هیواد یو مشهور شیا ملا شیخ نمر النمر ته د پانسۍ سزا له ورکول کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو له لوري احتجاج وشو او تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي په سفارت حمله وکړه بل لور سره امریکا د شیخ نمر دامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې سره کېدای شي منځني ختیځ کې فرقه ایزه دښمني لا ډېره شي همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم تیره ورځ په سعودي کې د ملا شیخ نمر په ګډون وڅلوي کسانو ته پانسي ورکول له بشري حقوقو سرغړونه بولي او وایي دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکړل شوی خو د سعودي چارواکي دغه هیواد له شیا اوسیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بې قرارۍ ته لمن وهي
اسرار لمومن چې د مشال رډو د مرکز د خبر مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د سولې پر راتلونکي خبرو کې باید د دې هیواد ښځې فعاله ونډه ولري ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه جوړه سي په همدې حال کې په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست سلاحکار ملالی شنواری د سولې په خبرو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او وایي چې د ښځو له رښتینې ګډون پرته د سولې بهیر نتیجه نه ورکوي ملالی شنواری دا څرګندې له رضوان مراد سره په مرکه کې کړي
طالبانو سره خبرو کې جدونو کنو ما ته دا جواب شو چې مقابل لورې د مخالفت نه لري په دې برخه کې او یعنی کله چې ښځې په دې خبرو کې به ګډون لري
ښځې څه کولای شي څه رول تر سره کولای شي د سولې په پروسه کې څومره ګټورې ثابت دلی شي
خبره دا ده چې اوس اصلي خبره ځینې وختونه ځینې اندېښنې ده چې ګواکې کیدای شي د ښځو د حقونو په سر باندې بیا معاملې ترسره شي او ښځې مثلا د ښوونځي د تګ نه د کار د کړو نه د سیاسي حقونو بې برخې پاتې شي لکه اوس موږ ګورو چې د برابرۍ په کچه کې ښځې موجودې دي نو که چاته وکړی شي چې همدغه مېرمنې چې اوس راوتلې دي او تر یو بریده د نارینه سره مساوي سیاسي مبارزه کې ونډه اخیستې کمه د ښځو مې یو څو کسه ښځې لکه پاستازي توبل ته ونډه واخلي او په دې خبرو کې ګډون لري زما په نظر دا به یو ډول د سولې پروسه شفافه کا او د خلکو باور به خصوصا د افغانستان د نږدې د 50% نه د زیاتو میرمنو باور د سولې په پروسه باندې زیات کاندي او بله خبره دا ده چې ښځې کړی شي چې ډېرې ښې سفیرانې اوسي د سولې دپاره ځکه دوی کړی شي د ټولنې هغه رښتینی هغه د مقابل لوري ته ورسوي او ورنه هیله وکړي چې سولې ته غاړه کیږي او جګړه بس کړي.
تاسو ویل چې په قطر کې چې طالبانو سره ساسي غونډه ونو مخالف لوري یعنی طالبانو مخالفت نه درلود، کدا وای چې حکومت او د سولې عالی شورا څومره لیوالتیا لري چې ښځې په دغه بهیر کې ونډه ولري؟
اوس خو تاسو پوهیږئ چې د سولې شورا هغه رهبري هم نیمګړې ده او تقریبا ډېر هغه څه سرنوشت یې صحیح نه دی معلوم چې د دوی سرنوشت به څه کېږي، په همدې شکل به پاتې کېږي او که بدلون به پکې راځي. کوم د سولې د شورا اوسنی مشر چې دی او سرپرست چې دی دوی هم په دې موږ سره موافق وو چې باید د سولې په شورا کې یو څه ژور بدلونونه راشي او ډېر زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شي او په دې کې باید ښځو ته مشخصه ونډه ورکړل شي. وړاندې د تر دې کله چې به دغسې خبرې کېږي اصلا به څوک خبرېده تر نه، اما اوس د خوالی دا دی، فرق یې دا دی چې دا خبرې میډیا ته راوځي، دا کسان چې دي هلته کې د مدني ټولنې غړي ورسره ته په دغه ټرک ټو یا د دوهم کچې خبرو کې چې ما هم پکې ګډون کړی او په دې کې یعنی ټول خلک تر خبرېږي چې څه روان دي. نو زما هیله دا ده چې اوس که دا رسمي خبرې کېږي په دې کې به ښځې شتون ونه لري، نو بیا به هم همدا اندېښنې را ولاړې شي. ولې څه شی چې باید ښځو ته ورکول شي هغه دا ده چې هغې ته هغه واقعي ارزښت ورکول شي، یوازې سمبولیک ارزښت نه، او مقابل لوري ته هم دا وښودل شي چې د ښځو په حق باندې معامله نه ترسره کړي. یعنی که مقابل لوری دا وایي چې موږ د ښځو حقونه نه منو، نو زما په نظر دا سوله ناممکنه ده.
دا و ملالی شنواری چې له رضوان مراد سره خبرې کولې. او سمزو بلوچستان ته، د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه مسلم باغ کې د کورم یا کرومایټو کاروباریان وایي په نړیوال مارکیټ کې د کورمو د بیو د ټیټېدو له امله د دوی کاروبار درېدلی دی. د دوی په نه د دې وجې په زرهاو کارکوونکي بېروزګاره شوي دي. خدای نو ناصر له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
کرومایټ چې د مسلم باغ ځایي اوسېدونکي یې کورم بولي، د دغې سیمې اکثریت وګړي د کورمو له همدې کاروبار سره تړلي دي. خو د کرومایټ ډبرو د تجارانو په خبره دا کاروبار یې اوس د پخوا په څیر نه دی. عبدالجبار کاکړ د کرومایټو د تجارانو د اتحادیې مشر دی. کاکړ وایي په نړیوال مارکیټ کې د کرومایټ ډبرو باندې بېخي ټیټې سوې چې ورسره د دوی کاروبار وچ کلک درېدلی.
د کرومایټ کاروبار کرومایټ دی غل عالمي منډي سرکار لري، په عالمي منډي عالمي معیشت اندا وخت دومره شاته دی چې له دې ځکه کوم دغه جوړېږي پیرو کوم جوړېږي هغه په د ریل سټیټ کې استعمال لري. نو معیشت د دنیا غدا اقتصاد دی چې دا وخت د دې نرخل په چاینا کوم د دې پیرو کوم جوړېږي دغه ځخم د دغه سبيادي د بار ضرورت دومره کم دی چې دوی اوس مجبورن ریټ ډېر شاته دی. لمر زو کراچي والا مال غواړي، نو هغه د شرایط په باندې موږ نسور کولای، ریټ ډېر کم دی. نن زه شروع ته کلم کې 720 ډالر پر ټن، دا وخت 120-130 ډالر پر ټن چاینا پونچ دی.
په لې خواته د همدې سیمې د کرمو یو کارکونکو بیا وایي که دا کاروبار همداسې ولاړ وي نو د یادې سیمې بېخي زیات وګړي به بېروزګاره سي.
دا ټیم خو کاروبار بالکل ولاړ دی، خلک ډېر پریشان دي، نه دلته بل هیڅ کاروبار هم نشته. اوبه هم دا ټیم ډېرې لاندې دي، باغونه وچ سو خشک سولو. دلته دا ټیم چې دی صرف د کرومایټ کاروبار دی، دا د خلکو د آمدن یو لویه ذریعه ولا یو خو موږ د پسمانده د خپل حکمرانانو لاسه زخه یو هغه دا ټیم دا علاقه ډېر نظر اندازه کړې ده. او کچیر دا کرمان ودرېدل داخل زم او فکر ته مجبور سي.
خبر دا غواړم دا وو په دې ستدا مش په ځره دولیم سره پیسې نه ستاخله دې زما خو دا وسیله کوا.
مسلم باغ چې د کرومایټ دبرې په کې له 1901 یسوي کال راځي خېږي، خو د دغه سیمه اوسیدونکو وایي په 13 پورا یو صدې کې یوازې 13 یو لسزه د دې کاروبار شبو او اوس بیرته درېدلې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، مسلم باغ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د خپلې لیکنې د سانسور کېدو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په اسلام آباد کې د دې ورځپاڼې د چاپېدونکو لخوا لیکنه ورڅخه ایستل شوې او سپینې پاڼې چاپ شوې دي. د دې لیکنې مهم ټکي احمد شاه زمي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دوی په پاکستان کې د ورسپانې د ځای خبرېدونکو لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې پکې لیکلي وه دوی مجبور دي چې د نیویارک ټایمز ورسپانې د جنوري د دوهمې او درېمې نیټې له ګڼې څخه پر لومړي او دوهم مخ راغلي لیکنه وباسي، ځکه چې په دې کې د قرآن او اسلام د پیغمبر په اړه داسې څه لیکل شوي چې د ویونکو لپاره د سپکاوي سبب ګرځي. د دې نتیجه دا سو چې په هغه ورځ د پاکستان لپاره د ورسپانې د نړیوالې ګڼې لومړی او دوهم مخ سپین پرېښودل سو او هیڅ هم پر چاپ نه شول. په دې اړه د ورسپانې مدیر ریچرډ سټیونسن وایي چې دوی ته هیڅ موقع ورنکړل سو چې دوی د لیکنې په اړه په پاکستان کې له خپل خپرونکي سره خبره وکړي. نوموړي زیاتوي چې په پاکستان کې اکسپرس ټریبیون ورسپانه د دوی ورسپانه هم چاپوي او د لیکنې د ایستلو پریکړه یوازې د اکسپرس ټریبیون خپرندوی ادارې وه او په دې کې د نیویارک ټایمز اداره نه ده پوښتل شوې. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانې مشر سټیفن جانسن وایي چې ورسپانې د نړیوالو ګڼو چاپولو لپاره په بېلابېلو هیوادونو کې له ځایي خپرندویانو سره قراردادونه لري او هغوی ورسپانه ورچاپوي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د دوی لپاره بل ښه متبادل نشته. پر دې سربېره په پاکستان کې د نیویارک ټایمز ورسپانې خبریال سلمان مسعود وایي چې نوموړي په شخصي توګه د سینسر په حق کې نه دی او نه غواړي چې پر ورسپانې سپینې پاڼې چاپ سي، خو د نوموړي په وینا د اکسپرس ټریبیون ورسپانې اداره په دې اړه له بې باورۍ سره مخامخ وه، ځکه چې د پاکستان چاپېریال ته په کتو سره وړه کیسه د رسالت له سپکاوي قانون سره تړل کېدای سي او بیا خونړۍ پیښه رامنځته کېدای سي. ورسپانه د خبرې سوی مقالې په پای کې لیکي سانسور یو تکلیفجن عمل دی، ځکه چې په اوسنی انټرنیټي دور کې د ورسپانې سپینې پاڼې چاپېدل د دې څرګندونه کوي چې د نړۍ په ډیرو برخو کې لا هم د بیان ازادي نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسم د نن ورځې د وروستي خبري غړي وروستي راپورټ په داسې حال کې حکومت خبري ایجنسی د باډي سپا قبیلې د بیکورسو خلکو د ستنېدو اعلان کړی، نو دې اعلان سره د سپا قبیلې خلکو د مشالډو د روستانه کړی ده او دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي لخوا ترې بې ځایه جرمانه غوښتل او دوی خپلو کورونو ته نه لېږل یوه لویه ناانصافي، خو مشالډو د دوی هره جرګه کې شریک سوی او دوی ژغې پورته کړی دی. همدا لامل دی چې اوس به د روانې میاشتې د 12 نیټې څخه خپلو کورونو ته ستانه سي. په دې لړ کې د سپا قبیلې ځینې کسانو په سیمه کې د مشالډو خبریال فرهاد شینور سره خپل احساسات تاسو شریک کړل.
شفیصل افریدی مینوم دی، کوم سپا سره مې تعلق دی. اوسم چې کوم کار وشلو بدا باندې مونږ خوشحالی، لکه والله دی وکړي چې باډه بازارم کلو شي، قبیله سپان خپل علاقې ته په خیر خګړه ورسیږي او دلته امن هم قائم شي.
مو نه مخو تورا بلیدو کوم سپو سره تعلق لرو. مو دا گورنر چې کوم لون په باډه کې دی کوم سپو دی واپسې د 12 جنوري نه وکړلو، اته مو خیر مقدم کو.
ما جی حاجی نصیب کوم سپوی تپغي به خل چې ډېر به انده په تکلیف کې وو، داسې خلکو چې غوسه کورونو کوي نه وي پہلا تریبوں نے کری کسن تھا آمدنی نوا آغب خیمو کی اسے دل اٹھول کو تلی ہوں مجھے بتا کے روئی سرکڑوں بیا جرمانہ باندھے ویلیا 12 کروڑ روپے باندھے الن کیا جرمانہ ہے مسرا سل پی سدا سلم
داود سپا قبیلې ځینې غړي چې له فرهاد شینوار سره خبرې کولې. اوس هم وخت وروستۍ، بلکې د دې غړي وروستۍ شېبو ته رسېدلی وو. انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند وزیر اعظم د خپل پاکستانی سیاله غوښتنه کړې ده چې په پټانکوټ کې د هندي ځواکونو په هوایي اډه په برید کې د ککړو کسانو پر ضد پیاوړی او سمدستي ګام پورته کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان د هند په پټانکوټ کې د پوست په هوایي اډې د همدې په اړه نیو ډیلی سره په رابطه کې دي او د هند لخوا پر ورکړل شوو معلوماتو کار کوي. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت د اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې رد کړې ده. رس په پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان په دې اړه یو جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا کمیټه یوازې د قبایلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو لپاره جوړه کړل شوې. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېره ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته نوموړي دا خبرې وکړې. د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي وایي حکومت به 13 کال وروسته په راتلونکي مارچ میاشت کې شپږمه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیلوي. د چارواکي په وینا په دې کار به ټول 14 اربه روپۍ لګښت راځي. افغانستان اسلامیک پریس د افغان چارواکو په حواله نن ویلي دي چې د ننګرهار په بټي کوټ چپرهار ولسوالیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې په لسګونو جنګیالي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې سعودي عرب د یو مشهور شیا مذهبي مشر نیمر النیمر د پانسي ورکولو جرم له تهران سره د اړیکو په پرې کولو سره نشي پټولی. بلخوا د سعودي عرب هغه اندېښنې رد کړې دي چې ګنې له ایران سره به د دوی خرابې اړیکې د شام د سولې لپاره د مذاکراتو هڅو ته زیان ورسوي.
انیسا اجمل وسیط خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه د دې ریډیو په ویب سایټ او ورسره پر فیسبوک باندې وګوري او ویډیوګانې هم ستا ورسره تصویرونه هم کتلای شئ مشال ریډیو ډاٹ کام. او هم له دې سره خبرونه پای ته رسوو. که تاسو په دې سپو پاتې شوئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. او اوس هم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.